احمد شبريم دا زدير لوب سهراني خبري مجالك مو هر كليكوم د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خلکو لوږې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. داسې راپورونه په دې ترڅ کې خپره شوي چې ځینې افغانان د لوږې د خپل وجود غړي پلوري. د طالبان ویان بیا خلکو ته ډاډ ورکوي.
لویې پروژې به شروع شي. د افغانستان زرګنا به اقتصادي اندازه د افغانستان لپاره به یو قوي اقتصاد پلان تپروزي روان.
په ننګرهار کې یو شمېر خلک د مرستو له ویشه شکایت لري.
باور وکړه دلته داسې خلک شته دي چې په دې دوه میاشتو درې میاشتو کې د ایلان ور نه بدل کړی. ظلم چې مستحق دوی چاته وایي.
د ایران په سیستان بلوچستان کې لادون کوونکو شعارونه ورکول چې افغانستان ته اوبه ورکړي. پر دې موضوع مې د اوبو د متخصص فضل اختر نظر اخیستی.
که چېرته موسمي حالات یا د اقلیم بدلون په دې باعث کېږي چې اوبه کمیږي په افغانستان کې، ایران ته باید په هماغه تناسب سره مثلا کم اوبه ورکړي.
دا هر څه تر خبر نور است. تمه ده چې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه په دوو اونیو کې پریکړه وشي. ایرانی معترضانو د افغانانو موټر زیانمن کړي او د اوکراین ولسمشر پرې باور دی چې روسیا دغه هیواد نه اشغالوي. د خبرونو تفصیل. د امریکایي محکمې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته دوه اونۍ نور مهلت ورکړې چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک د منحتن د محکمې قاضي سارا نیټ بورن د امریکا د وزارت ته د فبروري تر یولسمې پورې وخت ورکړی څو د افغانستان د دې شتمنیو په برخه کې خپلې سپارښتنې وروسپاري. تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د دې شتمنۍ په اړه خپلې سپارښتنې پرون سپارلی وای. د افغانستان بانک د مالي شتمنۍ د زمري په څلرویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم د نیویارک په فدرال بانک کې کنګل شوې. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې میرمن نیټ بورن د دې پیسو اندازه 1 میلیارد ډالر ښودلې، ځکه د نوموړې په وینا پر متحد ایالتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنیو د تاوان غوښتنه کړې. په داسې حال کې ده چې د دې شتمنیو اصلي ارزښت 9.5 میلیارد ډالر اټکل شوی. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې پرون له ایران سره په ګډ سرحد کې ایرانی معترضانو د لاریون پر مهال له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړل. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د ریاست سرپرست مفتی حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د ایران له سیستان بلوچستان ایالت څخه یو شمېر معترضان چې د هلمند له اوبو د اوبخور د برخې د زیاتېدو غوښتنه کوله د لاریون پر مهال د ایران په زابل سیمه کې د افغان سوداګرو د لاریو پر تمځای برید وکړ او د څو لاریو شیشې یې ماتې کړې. ښاغلی الهام په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو یې ویل چې دا موضوع به د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا حل شي. په همدې حال کې یو شمېر موټر چلوونکو کو چې لارې د لاریون پر مهال زیانمنې شوې وي د ایران له حکومت څخه د تاوان غوښتنه وکړه.
مرد مردانه حق خود را ازن حق بگیریم. که ما حق شما را قدم به قدم میگیریم و خواهیم.
د هلمند د سین اوبه تل د افغانستان او ایران ترمن لنجمنه مسله وه، خو پخوانیو حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه. وړاندې د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې د دې موضوع تفصیل اورېدلی شئ. هند وایي افغانستان ته یې په تېرو څو اونیو کې 3.6 تنه روغتیایي مرستې او همدارنګه د کووډ 19 ناروغۍ ضد واکسین 15,000 ډوزه استولې دي. نوی ډیری همدارز وایي چې افغانستان ته د هغو غنمو د استولو پر چار هم کار روان دی چې مخکې له افغانانو سره ژمنه کړې وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وی خبري غونډې ته وویل چې هند د غلې د کورونا ضد واکسین د ضروري درملو په ګډون د افغانستان د خلکو سره بشري مرستو ته ژمن دی. هند ډېر پخوا د پاکستان له لارې افغانستان ته د 50,000 تنه غنمو او درملو د استولو ژمنه کړې وه. ویل کېږي چې نوي ډیلي او اسلام آباد افغانستان ته د دې مرستې د استولو د څرنګوالي په اړه روسي پریکړې ته نږدې شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په ایران کې د بشري حقونو د مخکښ مدافع نرګس محمدي په برخه کې د محکمې حکم غندلی او پر تهران یې ژغ کړی چې نوموړی سمدستي او بې قید و شرط خوشي کړي. په دې سازمان کې د ایران د برخې څېړونکي تارا سپهری فر په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل د نرګس محمدی ظالمانه نیول او له هغې څخه تحقیق، هغه هم یوازې یو کال وروسته له دې چې دا د یو مخکینی حکم په اساس له زندانه خوشې شوې وه او اوس هغې ته د حبس یو بل غیر عادلانه حکم، دا ټول د دې لپاره کیږي چې نوموړی په هر قیمت خاموشۍ ته مجبوره کړي. د نرګس میړه تقي الرحمن د بشري حقونو د څار سازمان ته ویلي چې محکمې د ده میرمن د یوې غونډې د جوړولو او د ملي امنیت پر ضد د هڅو په تور په شپږ کاله حبس او د عامه نظم د ګډوډولو په تور په دوه کاله حبس او څلور اویا درو محکومه کړې ده. د محکمې د حکم له مخې میرمن محمدي همداراز د دوو کلونو لپاره د سیاسي ګوندونو غړیتوب نشي ترلاسه کولی او په ټولنیزو او ډیجیټل پلاتفورمونو د فعالیت اجازه نه لري. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي یو ځل بیا د امریکا هغه اټکل چې وایي د روسیې لخوا د اوکراین اشغال حتمي دی رد کړ. ښاغلی زلینسکي پرون په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال وویل له روسیې سره په کړکۍ چې زیاتوالی نه دی راغلی او زیاته یې کړه چې اوکراین ته اصلي ګواښ له دننه د بې ثباتۍ دی. او یو په زړه پورې خبر دا چې یو لیک څه باندې 50 کاله وروسته له پولنډ څخه لیتوانیا ته ورسید. دا لیک د 1900 کال په مارچ کې له پولنډ څخه د ایوا په نوم 12 کلنې نجلۍ په لیتوانیا کې د خپلې قلمي همکاري اتاستولی و. ایوا په دې لیک کې شکایت کړی چې اوس د دوی کلي ته بسونه نه راځي او دا باید د سانتیګراد په منفي 30 درجو سړو کې په پښو ښار ته لاړه شي. لیتوانیایی میرمنې گینو ویفا چې اوس له 60 کلونو زیات عمر لري دا لیک پرون د جنوري 28 ترلاسه کړ. هغې ویلي چې ایوای ډیره لږه په یاد ده ځکه وروسته له دې چې له هغې څخه د خپل لیک جواب ترلاسه نه کړ نو دې هم هغې ته د لیکنو استول بند کړل. د لیکونو استول بند کړ. گینو ویفا وایي لومړی فکر وکړ چې څوک ټوکې ورسره کوي ځکه دې تل امکان نه لري ښکارېدل چې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د یوه لیک رسېدل به 150 کاله او 9 میاشتې وخت ونیسي. دا سجر اډو سارنی خبری مجله په منځنی صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی مشر د نړۍ پر شتمنو هیوادونو ژغ کړی چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره په مرستو کې زیاتوالی راولي. ډیوډ بیسلی ډویچ ویلې تلویزیون ته ویلي دي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي له خورا سخت حالت سره لاس ګرېوان دي. په افغانستان کې د بشري بحران له ژورېدو وروسته اوس داسې راپورونه هم ورکول کېږي چې ځینې افغانان د خپل بدن غړي پلوري څو ژوندي پاتې شي. لبل خو طالبان وای د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ژر شسی او بهرنی پانګونه به راجلب شي. احمد تکل او نور چوسیات.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی مشر خبرداري ورکړی چې د افغانستان روان وضعیت ډیر کړکېچن دی. ډیوډ بیسلی د جرمني له دوچویلې ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې لوګه او قحطي د شاوخوا 30 میلیون افغانانو تر کورونو چې د هیواد د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي رسیدلې ده. ښاغلی بیسلی د نړۍ له شتمنو هیوادونو وغوښتل چې د یو بشري بحران د مخنیوي په پار له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. هغه ټینګار وکړ چې که د نړۍ میلیارډران خپل د یوې ورځې ګټه د افغانستان لپاره ځانګړې کړي نو په دې هیواد کې به د بشري بحران مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت مخکې له دې ډاډ ورکړی و چې د مرستندویو مؤسسو له عملیاتو سره هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وایي چې اصلي ننګونه د مرستو ویش یا د مرستو ته د اړو خلکو لاسرسی نه دی بلکې د پیسو او مالی سرچینو نشتوالی دی. د افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله چې د خلکو ژوند یې له کړاوونو سره مخامخ کړی یو شمېر کسان د خپل وجود د غړو پلورلو ته اړ شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د راپور له مخې په هرات ولایت کې لسګونه خلکو د زیاتېدونکې بېوزلۍ له کبله د خپل بدن غړي پلورلی دي. په راپور کې راغلی دی چې هر نارینه د خپل یو غړي د خرڅلاو په بدل کې 2 لک او هر ښځه 1.5 لک افغانۍ ترلاسه کوي. یوې میرمنې چې په راپور کې نوم نه دی یاد شوی ویلي چې خلک په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي.
ستونزې شته، یو زیات شمیر ماشومان شته چې پلرونه نه لري. د افغانستان له ستونزو خو تاسو خبر یاست.
د طالبانو سرپرست حکومت چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې بیا وخت ورسید وای د بیوزلۍ د لمینځ وړلو لپاره ځنګړي پلانونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو وای د بهرنیو پانګونو د جذب او د کاري فرصتونو د رامینځته کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د اقتصادي پلوه به انشاءالله راتلونکی افغانستان د ډیرو ښو فرصتونو خاوند وي. موږ به انشاءالله ډیرې ښې سرمایهګذاري ولرو. د افغانستان د اقتصادي ودې او رفاه لپاره به ښه پروګرامونه ترلاسه لاندې وي. لویې پروژې به شروع سي. د افغانستان زیربناوې به استخراج سي. همدارنګه د افغانستان دپاره به یو قوي اقتصاد پلان طرحریزي روانه.
د خوړو نړیوال پروګرام وړ مورز وویل چې یوازې په افغانستان کې د خوراکي موادو د برابرولو لپاره سکل 2.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان په سلو کې نوي وګړي اوسمهال پر بهرنیو مرستو متکی دي. د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نړیوالو مرستې بندې شوې. ملګرو ملتونو پر روان کال کې له بېوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره د 15 میلیارد ډالره بسپنې غوښتنه کړې. له دې مرستو څخه 4.4 میلیارد ډالر په افغانستان کې دننه د اړو خلکو او 600 میلیون ډالر په 5 ګاونډیو هیوادونو کې له ډېره افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتل شوي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالو غوښتي دي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. بل لور ته د افغانستان دننه یو شمیر بیوزل افغانان د مرستو له ویشه شاکی دي. په ننګرهار کې مو له داسې شکایتونو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باس محمد عابد په دې راپور کې خبروي.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار او یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي په دې ولایت کې د مرستندویه ادارو له لوري د بشر دوستانه مرستو په ویش نیوکې کوي. د دوی په خبره دا بشري مرستې د مستحقو پر ځای غیر مستحقو ته د شخصي اړیکو پر بنیاد ویشل کیږي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله د ګذر په وکیلانو تور پورې کړ چې د مرستو په سروې کې موسسو ته خپلوان په ګوته کړي دي.
باورو که دلته داسې خلک شته دي چې په دې 2 میاشتو 3 میاشتو کې دوی لاندې اور نه بدل کړی. زه وایم چې مستحق دوی چا ته وایي. دلته درې شي زیو کس یو کوزو ته په ګوته ښیم چې 2 میاشتو 3 میاشتو دوی دوی لاندې اور نه بدل کړی. هغه هم د ملک د خپلوانو د خپل د شاوخوا ګاونډیانو مغه تقسیم کړو مستحق ته خو دا نه مونږ رسیدو. زه هم تر څو زه لازم ته دي خلک رواني ولې په دغه مسلمانۍ دا هم کوي.
پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمیر ولسوالیو کې هم خلک د بشری مرستو ل روان بهیره خوخ ندی. د خیوی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي وویل
مرستو ته خوشحاله نه یو. خوشحاله په دې نه یو چې دلته خطان راځي کوڅه کې روان شي مالداره دي کړی غریب پرې خي نو څنګه خوشحاله ده؟ چې بنانه ته پاتې بېخي اخیستې نه دي. دا خو زیاتیا روان دی. موږ هم دا ویو چې امارت اسلامي جمع دغه موسسات سره کېني او دغې توافق ته ورسېږي چې د عوامو مشکل حل شي. موسسې په خپل سر دلته ګرځي او دغه نمونه لیکي مالداره لیکي غریب پکې پاتې. دا د امپسامي لپاره هم بدنامي ده او د موسسو لپاره هم بدنامي ده. د ولس نور هم ناراضه
کېږي. په ننګرهار کې تر ډیره بشری مرستې د دغه ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له ریاست سره په همغږۍ ویشل کیږي. د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس اکرام الدین مبتون په تیر حکومت کې د بشری مرستو لپاره شوی سروې له فساد ډکه بولی خو زیاتوي چې د دوی له نظارت لاندې سروې له فساد پاکه ده. نوموړی وایي
هغه سروې چې په زموږ د راتګ نه مخکې شوي دي هغه مونږ ماتې کړې نه دي. هغه سروې شوي دي هغې ته توضیح شوې ده کېدای شي که هغې کې دا نیمه خبره د تېر نظام نه پاتې شوي وي. به په موجوده سروېګانو کې انشاءالله داسې به بېخي نه کېږي چې غیر مستحق خلک ولیکل شي او مستحق پاتې شي. خو یو خبره ده دلته ټول خلک مستحق. هلته چې مؤسسه لاړه شي نو سل کسان ولیکي هغه نور پاتې شي. هغه نور پاتې وایي چې مونږ سره زیاته وشو د مؤسسې په قانون کې دغه سل کسان وي. بهر حال دا یو ستونزه به بنیادي نه وي خو د خلکو نظر به دا وي.
د یادونې وړ ده چې د تیر نظام په وروستیو کې د بشري مرستو د ویش لپاره د خوراک نړیوال سازمان د یو شمیر همکارو موسسو پر مټ په ننګرهار کې زرګونه کورنۍ سروې کړي وو او د مرستو د ترلاسه کولو په موخه یې ورته ټوکنې ورکړې وي چې د همغې سروې په بنیاد خلکو ته مرستې ورکول کیږي او د مرستو د لړۍ د پراخېدو لپاره طالب چارواکي هم له مرستندویه ادارو سره په ګډه سروې کوي او خلکو ته مرستې رسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.
و بجه او پینزل سرخی د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړه وچ پخپلو تاسو غنو کې د افغانستان پاړه سخپاره کړی دی. دو چاپی خبرونو ته اسمت ساروان کتنه کوي.
غنو لویدیزو ورسپانو په افغانستان کې د شدیدی لوژې پر موضوع لیکنی خبرې کړې دي. په دې اړه وال سټریټ ژورنال او امریکایي ورسپانې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوژه په خبرېدو ده، په روغتونونو کې تر وخت مخکې کمزوره زیږیدلي ماشومان مړه کیږي. ورسپانه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته پر افغانستان د امریکا د بندیزونو اغېز ته په اشاره وایي. دا هیواد له بشري ناورین سره مخامخ شوی دی. په همدې موضوع وار آن دی راکس خبرونه هم لیکنه خبره کړې، خو د دې نشي په باور د طالبانو پر ضد بندیزونو پای ته رسیدا به په افغانستان کې د بشري بحران له کمیدو سره مرسته ونه کړي. خبرونه لیکي له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو سره په دې هیواد کې بشري بحران پیل شوی او که فوري مرسته ونه شي کېدای شي چې په افغانستان کې بې ساري بشري ناورین رامنځته شي. ورسپانه د امریکا حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید پر افغانستان بندیزونو ته دوام ورکړي څو امریکا او نړیوال امنیت ته د تروریزم او مخدرو موادو د خطر مخه ونیول شي، خو په عین وخت کې دا بندیزونه په افغانستان کې بشري ناورین زیاتوي او د مرستندویو ټولنو د مرستې رسونې هڅو ته خنډ پېښوي. خبرونه وایي باید نورې لارې ولټول شي چې د افغانستان عام خلک تر فشار لاندې رانه وړل شي. د امریکا حکومت د افغانستان بانک تر 9 میلیارد ډالر زیات شتمنۍ کنګل کړې ده. په برتانیایي مطبوعاتو کې د افغانستان په تړاو له دې هیواد د کورنیو حیواناتو د استلو موضوع تر ټولو تود ده. په یو افشا شوي برېښنالیک کې ویل شوي چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال له دې شاره د حیواناتو استل تایید کړي وو. دې موضوع د دې لپاره زیات بحثونه پارولي چې برتانیا د انسانانو پر ځای د حیواناتو استلو ته ولې لومړیتوب ورکړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې په پرونۍ غونډه کې لیکلي د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه په الوتکه کې د حیواناتو د استلو په اړه بخښنه غوښتې ده. ورسپانه زیاتوي د بدنیو چارو وزیر د پارلمان له هغې کمیټې بخښنه غوښتې چې د حیواناتو د استلو په هکله د بوریس جانسن د برېښنالیک په اړه یې څېړنې کولې. شاغلی جانسن مخکې د نوزاد ټولنې د پالل شویو حیواناتو د استلو په اړه پوښتنه مزخرفه بللې وه. نوزاد ټولنه یو پخوانی برتانیایي پوځي په کابل کې د کوڅه ډبو سپو او پیشوګانو د ساتنې لپاره جوړه کړې وه، خو اوس د برتانیا د صدراعظم د دفتر د یو چارواکي برېښنالیک شي چې صدراعظم شخصا په دې موضوع کې ښکېلو. دا په داسې حال کې ده چې کله په دسمبر کې له صدراعظم جانسن څخه پوښتنه وشوه چې آیا رښتیا یې له کابله د افغانانو د استلو پر ځای د حیواناتو استلو ته لومړیتوب ورکړی، د وویل دا ټول چټیات دي.
د ایران په سیستان بلوچستان یالت کې یو شمېر کسانو پرون له افغانستان سره په ګډ سرحد کې لاجون وکړ. معترضانو ویل چې د هلمند له سیند څخه د ایران برخه او بخور غواړي او دوی وروسته په سرحد کې د افغانانو پر لاریو هم برید وکړ. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شوي ویډیوګانو کې سیمه ایز طالب چارواکي له متضررو کسانو سره ژمنه کوي چې د حق دفاع به یې وکړي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ایران د سیستان بلوچستان ایالت یو شمیر اوسیدونکو پرون د افغانستان پولې ته نږدې پر مظاهرو د بندیز مقررات تر پښو لاندې کړل او د یو لاریون په ترڅ کې د هلمند سیند د اوبخور په اړه له افغانستان سره د بیا ځلي خبرو غوښتنه وکړه. د ایران د دولتي خبري اژانس د راپور لمخې د ایران امنیتي ځواکونو هغه مهال مداخله وکړه چې معترضانو په ګډ سرحد کې د افغانانو پر یو شمیر ولاړو لاریو حمله وکړه. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې لاریونوالو د لاریو شیشې ماتې کړې او زیان یې ورواړاوه. راپور زیاتوي چې د سیستان بلوچستان ایالت په مرکز زاهدان ښار کې هم د افغانستان د قونسلګرۍ مخې ته یو شمیر معترضانو د یو لاریون په ترڅ کې همدا غوښتنه کوله. له دې مظاهرو وروسته له ایران سره پر ګډه پوله یو شمیر کسانو چې لاریو ته زیان اوښتی وو د افغانستان په خاوره کې غونډه وکړه. پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې یوه ویډیو کې لیدل کیږي چې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی معترض ډرایوران زغم ته رابولي، خو له هغو سره ژمنه کوي چې حق به یې واخلي.
تمام خائنین مختلف باشند، خبردار باشند، ما ساکت و چپ نخواهیم نشست.
د افغانستان د پرزیدلې حکومت ولسمشر اشرف غنی تیر کال د کمال خان بند چې د هلمند پر سین ودان دی پرانیست او اعلان یې وکړ چې افغانستان به نور نو ایران ته اضافي اوبه وړیا ورنه کړي بلکې له تیلو سره به یې تبادله کړي. د هلمند سین اوبه تل د افغانستان او ایران ترمنځ لنجمنه مسله وه، مګر له جګړو مخکې حکومتونو له ایران سره د یو تړون په اساس دا موضوع حل کړې وه، خو په افغانستان کې د حکومتونو له کمزوري کېدو او د وچکالیو له زیاتېدو وروسته په دې برخه کې لانجې پر ځای پاتې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ایران د کابل او تهران ترمنځ د 1922 کال د موافقې په اساس د هلمند سین په اوبو کې د اوبخور قانونی برخه لري او ټینګار کوي چې افغانستان باید پر خپل ژمنه عمل وکړي. د هلمند سین سرچینه د افغانستان په مرکزی سیمو کې ده چې لڅ باندې زر کیلومتره واټن وروسته د ایران سرحدي سیمې سیستان ته رسیږي.
په 1955 لمریز کال کې د افغانستان د هغه وخت صدر اعظم موسی شفیق له ایران سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دواړو هیوادو د اوبو د ویش ستونزه هواره شوه، خو بیا ولې دا ستونزه لا هم روانه ده؟ په دې اړه نور وضاحت د اوبو د برخې له متخصص ډاکټر فضل اختر څخه اور.
دا هغه توافق لسمه ماده وي چې دا هغه تفاهم چې امضا شوی د دواړو مملکتو په منځ کې دغه یو دایمي حیثیت لري یو خبره. دویمه خبره چې هغه په دغه توافق کې لیکل شوې ده پنځمه ماده کې، هغه وایي چې دغه منل شوی مقدار د اوبو نه چې ایران ته ورکول کېږي ایران حق نه لري چې زیاتې اوبه واخلي. جمع سلور مکعب متره په یو ثانیه کې هغه د دوستۍ او د ورورولۍ په حساب هغوی ته تحفه ورکول کېږي، علاوه د دوه مکعب مترنه اوبو نه چې په یو ثانیه کې هغوی ته ورکول کېږي. توافق لروي ایران ته خپل حق نه زیاتې اوبه اخیستې دي. په افغانستان کې کوم جنګي حالات په هغه کلونو کې چې دغه جنګي کلونو دوران کې چې افغانستان کې جنګ و، ایران چې کوم زراعتي ځمکو ته انکشاف وکړ په سیستان او زکی، د هغې هیڅ قسم بحث یا افغانستان سره نه دی شریک شوی چې هغوی خپل پلان گذاري افغانستان شریک کړي، چې دا هم د دې توافق برخه وه چې هر قسم نوښت راولې کیږي باید دواړه هیوادونه د یو بل سره شریک کړي.
اختر صاحب، په هغه تړون کې چې د افغانستان او ایران ترمنځ شوی دی، په هغه کې دا خبره هم شوې ده چې افغانستان حق لري چې کله چې اوبه کم شي بیا ایران ته اوبه کم کړي؟
بله صاحب، د کچته په نورمال کال کې چې هغه مقدار معین دی، چې نورمال کال یعنی څه معنی؟ نورمال کال کې ایران ته 2.4 مکعب متره په یو ثانیه کې اوبه ورکول کیږي، خو همدغه تړون برخه د څلورمه ماده کې دا لیکل شوی دی که چرته اوبه د بعضي تغییراتو د وجه کمی شي ایران باید کمی اوبه لاسته راوړي. بله صاحب، دغه اضافه شوې ده په همغه تړون څلورمه ماده ده تقریبا.
د اوبو متخصص ډاکټر فضل اختر.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې لنډ خبرونه. د امریکا وی محکمې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته دوه اونۍ نور مهلت ورکړی چې د افغانستان د کنګل شویو بانکي شتمنیو په اړه پریکړه وکړي. د راپورونو له مخې د نیویارک د منهټن د محکمې قاضي د امریکا عدلیه وزارت ته د فبروري تر 12 پورې وخت ورکړ څو د افغانستان د دې شتمنیو په برخه کې خپلې سپارښتنې ور وسپاري. تمه وه چې د امریکا حکومت د افغانستان د دې شتمنیو په اړه خپلې سپارښتنې پرون سپارلې وای. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې پرون له ایران سره په ګډ سرحد کې ایراني معترضانو د لاریون پر مهال له پولې هاخوا د افغان سوداګرو موټر زیانمن کړ. هندوی افغانستان ته په تیرو څو اونیو کې څو ټنه روغتیایي مرستې او همدارد د کووید 19 ناروغي ضد واکسین 15 لکه ډوزه استولې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په ایران کې د بشری حقوقو د مخکښ مدافع نرګس محمدی په برخه کې د محکمې حکم خندل او پر تهران شخ کړي چې موړې سمدستي او بې قید شرط خوشی کړي. د اوکران ولسمشر یو ځل بیا د امریکا حق اټکل شوی د روسي له خوا د اوکران اشغال حتمی دی رد کړ او یو لیک چې باندې 50 کال وروسته له پولند څخه لیتوانیا ته رسیدل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره په کلیدي موضوعاتو له طالب چارواکو او ترکیې سره یوې هوکړې ته نږدې شوي دي. خدای نه دی ویلي پر هغو مهمو موضوعاتو چې هوکړه پرې شوې ده کوم دي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او د ملکي هوایي چلند وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیت خدماتو او د هوایي حریم د چارو د سنبالیدو پر لارو چارو له قطر او ترکیې سره غونډې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي قطر، ترکیې او طالبانو د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مدیریت په اړه په کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې. د دې وزارت لخوا یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې د پنځشنبه پورز په خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې پرونی غونډه په کابل کې د شویو هغو دوام و. د تیرې جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند ادارې ویان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي څرنګوالي، ځمکنیو خدماتو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. خغلی احمدي زیاته کړې وه ترکیه او قطر به په هوایي ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې افغانانو سره مرسته وکړي،
مګر مسپارل شوي له قرارداد څه نه دي شوي. البته امنیت نه چې سوی تفاهم ونه شي، امنیت نه مطلب دا ده چې د یوازې د هوا نور دی امنیت، یعنی آرام ګارډ بنی زموږ د هوایي ډګرونو امنیت زموږ کورنیو چارو وزارت په لاس کې ده. ټوپک لرونکی کس بنی د هیچا، یوازې د ماشینري چې کومه ده، سکن د بګاج چې کېږي، سکن د مسافرینو چې کېږي، دغه بشکې تخنیکي بخشونه دي چې مقرراتو ضرورت به هغه دي سره کړ.
د دوه د تیر ورځې د ناستې په اړه مو د دې وزارت له چارواکو وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د پنځشنبه پورس په شوې ناسته کې کومه هوکړه نه ده شوې.
البته سخنان او گفتمان جریان در ته وایي
تر اوسه په دې اړه ورستۍ پریکړه نه ده شوې. خبرې روانې دي او هڅه کېږي چې ورستۍ پړاو ته ورسیږو.
مرحله گفتمان خو جریان در
د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوی چې د دې مذاکرات ورستۍ پړاو به راتلونکې اونۍ دوحه کې وشي. د کابل هوایي ډګر چې یو مهال سلیر وي ساته د هر ډول خدماتو پر وړاندې پرانستی وو د بهرنیو عسکرو له وتو او هلته د راپېښو شویو تخنیکي ستونزو له امله لا تر اوسه بیرته پخواني حالت ته نه دی راوستل شوی او بشپړ فعال نه دی.
دا ازادي راډیو د خبري مجله مو هم دومره وه. په پاتې دو دقو کې تقریبا د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو ثبت شوي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
تکم به تاسو مې اړیکنه ونی دا موږ ویل چې ولی موږ د مایبینو پیسې نه ورکوي. دلته موږ د مشکلات سره مخامخ شو چې موږ راځو چې تاسو خپل کارتونه لرو کارتونه او تاوړې دي. موږ ته طالب انا وایي چې دوی نشته بعد راځي، چې دوی نشته بعد واسه بیا دوی نشته بعد راځي. ولی موږ ته پیسې نه راکوي ګران ورور. تاسو موږ پیغام نه شیر کړی دا مسلمانانی و او ریادي څوک مکر سره کوي. دوی موږ ته خپل معاشرات کی نه راکوي خو یا دي وروته
تراکیه دی بیا. زه هدایت الله د میدان دی ولایت ماجدین خنګاین دغه کو تماس کې موږ سره ګرانو طالبان ورونو ته داده چې ماجدین الله خو ډیر سخته ګلنګ له تاسو نه کیږي ځکه چې تیر سره غنی په وخت کې به هر ځکه کومه کونه وړل د ماجدین له ریاست نه وسه طالبان خو نه نظامونه ته ورکی نو دا دومره څه ګناه ده. دا د یو دوه نور کونکونه کله مو خاص د فاره یو نصف او یو نصیار ورکوي خو خو تر خو کده په قراو د کاری او د عدل ته استنه د یو نو خاص په کې چې د دې کوم په سره کې دا د حق له غلې هم ته چې غواړم سخت ګلم یو نصف او یو نصیار نه کېږي ځکه چې دا یو مړي دوی کوم نه و سل ټوکې کوي او او د قراو تر هغه کور نه رسې نه ته خانو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ساعت